آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم. پولیسو د استرالیا د سیډنی په ښار کې د ای بی سی ټلویزیون په دفتر د مورمو اطلاعاتو د افشا کېدو پر شک چاپه وهلې ده. دغه ټلویزیون ادارې ویل دي چې په دفتر د چاپې علت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د بد چلند په اړه یو خپور شوی راپور و. د ای بی سی په 2010 کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ملکي افغانانو د وژلو او بد چلند په اړه یو راپور خپور کړی و. دغه ټلویزیون چارواکي وایي چې د پولیسو د څېړنې او تفتیش هدف هغه درې کارکونکي وو چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د بد چلند په اړه راپور لیکلی و. د ای بی سی چارواکي وایي چې پولیسو دغه خبریالانو یادښتونه، ایمیلونه او نورو اړوندو مسایلو ته لاسرسی غوښتی. استرالیا د طالبانو د رژیم د پرزیدو وروسته د ناټو په چوکاټ کې زرګونه سرتیري افغانستان ته استولي وو. د مکسیکو د بارنو چارو وزیر مارسیلو ابراد وایي چې هیواد چمتو دی چې د ترامپ له حکومت سره په تعارفو او د ماجرونو په موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی ابراد وویل چې دی په دې اړه هیئت ټاکل شوی او له مخې لدی چې د امریکا د حکومت لخوا تعریفي عملی سي دوی به په دې اړه له امریکا سره خبرې وکړي. جمهور رئیس ترامپ د جون په 14 نیټه خبرداری ورکړ چې مکسیکو د ماجرونو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي دی به راتلونکي ونې په دوشنبه د دغه هیواد پر محصولاتو 15% تعریفي ولګوي. په سودان کې د ډیموکراسي پلو مزارچانو ویلي چې د خرطوم ښار د نیلسن څخه د 24 کسانو مړي چې امنیتي ځواکونو وژلي دي رایستل سوي دي. بلې خوا د پاوز او د مزارچانو ترمنځ نیمې نښتې هم سوي دي چې په تیرو درو ورځو کې د مړو شمېر 130 تنو ته رسېدلی دي. د سودان د ډاکټرانو کمیټې چې د مزارچانو طرفدار دي د چهارشنبه په ورځ د 800 کسانو مړي تایید کړي دي او ویلي دي چې 1509 تنه زخمیان دي. بلې خوا د سودان واکمن پوځي جنرال د مزارچانو د مشرانو سره د خبرو د بیا پیل کېدو خبره کړې ده چې سمدستي رد شي. د مزارچانو مشرانو ویل دي چې پوځي جنرالان د خبرو په اړه جدي نه دي ځکه چې یوې خوا د خبرو اترو خبرې کوي او بلې خوا مزارچ کوونکي وژني. د مزارچانو ویان ویل دي چې د خبرو اترو پر ځای به دوی مزارو او بندیزونو ته دوام ورکړي چې پر پوځ باندې فشار زیات کړي چې واک ولسي چارواکو ته وسپاري. او په لیبیا کې شاوخوا 100 تنه ماجرین د منګور ملتونو ادارې ویل دي چې خوشی سي دي او اوس یو په خوندي ځای کې ساتل سي دي. په دې اړه د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګر ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې دغه مهاجرو او ناقلینو د بودوباش لپاره ښه شرایط مسائل شوي او ډیر ښه مراقبت کیږي. د ملګر ملتونو لپاره د مهاجرو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې د دوی ادارې د هغوی د خوراکي موادو، سرپنا او صحی خدمات غم خړلې ده.
کنډیشن ان زینتان ار ډایر لیوینګ ایریاز ور سیورلی اوور کراउडेड اند لیک پراپر وینټیلیشن.
او زینتان کې شرایط ډیر خراب وو. نو سیدل په ځای کې د حد نه زیات خلک پراته وو او همې د هوا د پاکۍ لپاره مناسب وسایل نه درلودل. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې تقریبا 3000 سیاسي پناه غوښتونکي د حکومت د توقيف په مرکزونو کې دي.
د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې اسلامي سختدریزو وسلوالو په مصر کې د سینای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. لږ تر لږه 10 پولیسو وژلي دي. دغه برید په داسې حال کې سعودي چې مسلمانانو د الیرش پر ښار کې د کوچني اختر لمونځ کاوه. د مصر امنیتي چارواکو خبرالم ته وویل چې په دغه برید کې 2 افسران او 8 پولیس وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په خپل ویب پاڼې حماک کې د دې برید ذمہواري منلې ده. د جنوبی امریکا شاوخوا زر ماجرونو یو کاروان د مکسیکو په جنوب کې د سړک د لارې په پښو متدالاتو ته پلار دي. شاوخوا 200 پوځي پولیس د ماجرو چارواکي او فدرالي پولیسو د غوی لار نیولې ده. د ماجرونو ویل دي چې دوی مقصد د امریکا سره ته ځانونه رسول دي او پلان لري چې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د مکسیکو لخوا د عمل په داسې وخت کې سعودي چې د غیوا د برنو چارو وزیر واشنگتن ته راغلی وایي چې چمتو دی چې د ترامپ حکومت سره په تعارفو او د ماجرینو په موضوعاتو باندې خبري وکړي. ارمینیا سوریه ته د ماین پاکي کارپوهان نیو ډل لجلې ده چې د غیوا د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د ارمینیا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دغه نیو ډله به په غیوا کې لمخې موجود دراتیا د ماین پاکي کارپوهان، روغتیايي کارکونکي او امنیتي افسران پر ځای ورسی. د دفاع وزارت بیان وویل چې دغه ډله د سه شنبه په ورځ علي پوه شارت رسیدلې ده او هغوی به په نړیوال کیفیت برابر د من پاکۍ کارونه پر مخ یوسي. دا خبرو
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جا غاشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو هله د خبرونه تر پای اووري خو سپراسو لومړی رپورت ته چې د سولې عالی شورا وایي جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د نړیوالو هڅو په همغږي کې مرسته کولای شي د دې شورا ویان وایي جرمني مخکې هم د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرنسونو د کوربتوب تجربه لري د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت را لېږلی
د سولې د عالی شورا ویان غفور احمد جاوید وایي د افغانستان روانه لانجه د داخلي آبادو ترڅنګ بهرنی بود هم لري چې د همدې له امله د سولې ټینګېدو لپاره د بهرنی هیوادو مرستې ته هم اړتیا شته دي
په دې برخه کې مختلفو هیوادونو هلې ځلې شروع کړي هم په سیمه ییزه کچه هم په نړیواله کچه د دې لپاره چې د دې هلو ځلو د انسجام لپاره یو مرکزیت وي نو د دې لپاره جرمني هم دا هلې ځلې شروع کړي جرمني ښه تجربه لري د بوند لومړی کانفرنس بیا د دوهم کانفرنس نو موږ هیله مند یو چې جرمني به بیرته خپل هغه رول ولوبوي او دا کومي هڅه چې اخوا په نورو هیوادونو کې د ټولې سره همغږي کې او بیا په اخره کې سر راټول کې او د دې نه یو نتیجه موږ ته لاس راشي
د سولې علي شورا وایي وی چې د افغانستان د لانجې د هوارول لپاره په خبرو کې هیڅ یو ډله باید د سولې د بهیر څخه بهر پاتې نشي
زه فکر کوم چې کچیرته موږ غواړو چې سولې ته ورسیږو یا هر هغه هیواد غواړي چې افغانان سولې ته ورسیږي باید په جګړه کې داخلي غاړه ټولې په هغه کې ووسیږي
هغه په 2001 میلادي کال کې د جرمني د بند په خار کې طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړېدو ته اشاره وکړه وویل چې په دغه کانفرنس کې طالبانو اساسو ګډون نه درلود چې له امله یې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده د سولې د عالی شورا چارواکي دغه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د حکومت اساسو تیره میاشت د افغانو پتله چارواکو سره په کابل او وسلوالو طالبانو له اساسو سره په دوحه کې د سولې په مسله خبرې کړي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي جرمني طالبان سره د خپل تماسونو څخه افغان حکومت خبر ساتي د افغانستان په سوله کې د جرمني چمتووالی د اساسو د پیل وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ په برلین کې د جرمني چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړي خاغلی خلیلزاد په برلین کې د خپل کتنو پاړه د ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې جرمني ته د خپل دورځنی سفر پر مهال د جرمني د ملي امنیت او بهرنی چارو له سلاکار جان هیکر د بهرنی چارو د وزارت د مرستیال اندرسیاس او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتیزل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي خاغلی خلیلزاد ویلي چې برلین ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې پاړه د امریکا او اروپا په دوهمه غونډه کې هم ګډون کړي خاغلی خلیلزاد ویلي چې په دغه غونډه کې برخوالو ته د سولې بهیر پاړه معلومات ورکړي او هم د وسلو راتونکو غونډې او د جرمني او قطر په قربتوب راتونکو بین الافغاني خبر مربوطو مسلو بحث کړي دي زلمی خلیزاد جرمني ته سفر وړاندې پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تیرونه اسلام آباد ته تللی و د چارواکو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شپږو پړاوونو کې په شوو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې دې کار خغلی خلیزاد یې تحصول چې په دوحه کې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره نور هیوادو سره هم مشورې وکړي د ولسی جرګې په خوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رجبر هم وایي چې د دوه په خبرو کې کوم پرمختګ نه ویني
د خاغلی خلیزات دا سفر تر ډیره حد به ټاکون کوي د دې لپاره چې غته موصله نه ده پاتې شپک وارې دوی خبرې درلودلې او هیڅ پیشرفت زه خپل پکې نه وینم طالبان په خپل دریز باندې ټینګار کوي او هیڅ اقدیشنی نه ده کړی زه په دې عقیده یم نو خلیزات هم فکر کوم چې دغه اوسله هم ختمه شوې ده آلمان ته ځي دې لپاره چې آلمان هم ټټر وخړی دی چې امکان لري یو بین الافغاني غونډه په بون کې دایره کې یا کمبل خار کې په هر صورت خلیزاد هم همدغه ارتباط امکان لري چې لوګي سره مذاکرات ولري
خو هم طالبان او هم زلمی خلیزاد ویلي چې د دوحه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د هلمند د سولې د ولسی کاروان پاته غړي وایي چې وسلوال طالبان دي د دوی د بیولسو غړو برخلیک معلوم کړي د سولې ولسی کاروان مسؤلین زیاتوي چې لخپلو 25 ملګرو سره هیڅ ډول اړیکه نسته نور حال زمرد خبريال عزيز الله پوپل پر پټ کې باوري
په هلمند کې د سولې د ولسی کاروان د غړو له بیول کېدو څخه څلور ورځې پورې چې لا هم د کاروان لغړو سره په اړه هیڅ معلومات نسته د هلمند سولې د ورسی کاروان د ارتباطاتو مسولین زیاتی چې لغپل ملګرو سره هیڅ اړیکه نسته او نه هم په اړه وسلوالو طالبانو ورته ورسی معلومات ورکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو له لشرګه تر مساکله ترنامه لاندې پلیتګ پیل کړی و چې وسلوالو طالبانو د مساکله ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دروانې اونۍ په پیل کې لومړی څلور کسه او بیا وروسته یو شتنه له ځان سره بوتلل. د سولې د ولسی کاروان د اړیکو د ټینګولو مشر باچا خان مولادات امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې تر دا مهاله د ملګرو برخلیک روښانه نه دی.
زموږ هغه ملګری چې د دوهم ځل چې طالبانو بیول او هغه کسان چې درابیل سوي دي طالبانو ورته ویل چې تاسو لاشتي پیغام ورسوي هغه وایي چې طالبانو وضعیت بد نه و. هغه ملګری ځوانان راڅخه بوتلل ویل چې موږ د دوی سره خبرې کوو تاسو هم تشویش مکوئ ستاسو ملګری سبا یا بلې ورځ ته دراستو هغوی دې دغه څه ویل دي. تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې د خپلو ملګرو حال واخلو.
شاغلی مولادا ځتی چې که هم په هلمند کې سیمایزو طالبانو د دې کاروان د بیولسو غړو د برخلیک په اړه دوی ته په لومړیو کې ډاډ ورکړی وو خو نوموړی ځتی چې د وضعیت ګونګوالی دوی اندیشمن کړی دي.
زموږ اندیشنه دا ده چې که طالبان زموږ له ملګرو سره خبرې کوي نو د دوی خبرې کم ځای ته رسیدلې دي او وسنۍ حال څه دی. دا اندیشنه ده چې موږ باید پوسو او طالبان باید په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې زموږ ملګری دوی چیرې بیولې دي او پر کوم موضوعاتو د چا سره غږیږي.
د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د افغانستان په کچه د وسلوالو طالبانو یواله عمده مرکزو څخه خبرل کیږي. خدا چې د وسلوالو طالبانو د مرکزیت د مهمې سیمې ته لتاک څخه وړاندې د سولې د ولسی حرکت غړو لکم چا سره اړیکه درلود او کنه په اړه د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي کمیټې مسول عبدالمالک امدارد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل.
موږ چې هر سیمې ته ځو موږ پکات د رسنۍ له طریقې څخه خپل پیغام خپرو. نور موږ چې کله یو سیمې ته ځو موږ طالبانو ته خاص پیغام نه ورکو او نه هم چې د حکومت سیمې ته داخلي جو هغه ته خاص پیغام ورکو. ځکه ولسی خلک یو خپل ولسی غشتنی مطرح کوو هغه ک د طالبانو سیموي او ک د حکومت سیموي.
د سوري ولسی حرکت د نویل مریض کال د حمل د میاشتې په لومړی اونۍ کې د لشرګا په ښار کې د غیژنیونی په میدان کې تر خونړی چاودنې ورسته د جګړې د درېدو په نیت د لشرګا ښار اوسیدونکو را پیل کړ. که څه هم په پیل کې د یاد حرکت غړو له لشرګا څخه تر مساکله پورې د تګ شعار وکاوه خو هغه مهال یې مساکله ولسوالۍ ته له تګ سره وسلوالو طالبانو کلک مخالفت وشوی او د یاد حرکت غړو ته وویل چې د مساکله پر ځای دي د کندهار هوایي ډګر او یا هم په بګرام کې له بارنیو قواو سره د جګړې د درېدو په نیت وویني. د مساکله په ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت د دوه 15 کسانو د نیول کېدو په اړه خپل وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو د نړۍ په ډیرو هوادونو کې مسلمانانو کوچنی اختر ولمانځي او ګڼ شمیر خلکو خو حتی د خپلو ناحیو په ساته خواړه شریک کړل او په ولولو یې د یو بل سره د اختر ورځ تیره کړه. د کالیفورنیا ایالت په یو جماعت کې یو شمیر اقلیت مسلمانانو چې د مذهبي عقیدې له امله ورسره تبعیض سوی وو اوس نوی پیغام لري. نور جزیات گالیا رانا نورستانی پر پورت کی باوری
دروژی میاش نورستا لمرای سهار دی د الفا د هجمات په کالیفورنیا کې میش تایلندی مسلمان مهاجرینو جوړ کړی دی خو اوس یې دروازې د ټول مسلمانانو پر مخ خلاصې دي.
ګود ریلیشن هي اړي کې دی بل سره مرسته د به وزلو سره مرسته د ټول هغه څه دي چې مونږ یې دلته تر سره کوو.
د پخلاینی او ملي پیغام کړی چوي هغه څه چې دغه مسلمانان وای په خپل پلانونو هیوا دونه کې اړتیا لري. په آسیا کې د روهنګیا مسلمانو کډوالو شمیر په زیاتې دوه چې ډیری د بډای برما څخه کډوالي شوی دي. د ملګرو ملتونو په لټون کې د برما او پاوز لخوا ډلېز وژنې او جنسي تیری مستند کړی دي او تایلند د مسلمان بلتون غوښتونکو د بریدونو سره لاس او ګریوان دی. د اختل منځ ته راغلي کسان وای د نړۍ د سترو مذهبونو مثبت پیغامونه
ولینړی ته ګټه رسوي. د کورنۍ کې شاید مخالفتونه وي خو د ورځې په پای کې تاسو یو بل سره مینه کوي.
د جمعه ملا امام چې په خپل په تایلند کې زیږیدلی دی وایي چې د امریکا مسلمانان کې دی چې د ټول نړۍ د مسې مذهبي رواداري لپاره یو ښه بیلګه وي.
دته وګورئ چې موږ په دغه هیواد کې څنګه بریالي ژوند کوو. دته په پام سره چې موږ په دغه اقلیت کې هم یو وړوکی اقلیت یو.
اختر یو ټولنیز عبادت او د لمانځنی جشن دی او پیغام دا دی چې د ټولنیز عبادت او د خوخي مراسم مشترک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر هلمن دی چې د تعرفو غواښ په حل سي. جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړ چې مکسیکو د مهاجرینو مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نکړي، دی به د هغه هیواد پر محصولاتو په سلو کې 15 تعرفې ولګوي.
د مکسیکو د بهرنی چار وزیر مارسلو ابرادوای هیواد چمتو دی چې د ترامپ له حکومت سره په تعرفو او مهاجرینو خبري وکړي.
موږ به یو موټی موقف ولرو. دا زموږ مسؤلیت دی. مختلف سکتورونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې د تعرفو له امله زیانمن کیږي موږ به د مهاجرینو په اړه هم یو وړاندیز ولرو.
ابراد وویل دی باور لري چې د ترامپ حکومت به د پلان ومني. هغه زیاته کړه مکسیکو په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د کړکیچ په اړه له وړاندې جدي هڅې کوي. د مکسیکو د کرنې وزیر ویکتور ویلا لوباس وایي د مکسیکو او امریکا ترمنځ ورځنی تجارت 130 میلیونه ډالر دی، خو که د امریکا لخوا 15 سلنه تعرفې وضع شي دا کچه به په ورځ کې 3.3 میلیون ډالرو ته راښکته شي. ابراد څرګنده کړه د دواړو هیوادونو د تجارت سکتورونه غواړي چې د تعرفو مخه ونیسي.
د مکسیکو خصوصي سکتور د امریکا له خصوصي سکتور سره نږدې اړیکې لري. نن هلته غونډې دي د بیلګې په ډول د امریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د یو شمېر نورو خصوصي سکتورونو له استازو سره، ځکه د دا ډول تعرفو د اغېزو په اړه اندېښنې شته. دوی مرسته کوي څو د امریکا د حکومت موقف او د مکسیکو د وړاندیزونو په اړه موافقې ته سره ورسیږي.
جمهور رئیس ترامپ د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ که مکسیکو د کډوالو د راتګ مخه ونه نیسي تعرفې به وضع کړي.
فکر کوم د دې احتمال ډېر دی چې تعرفې پاتې شي او موږ به احتمالا په دې موده کې خبرې کوو. خو دوی به په دې موده کې تعرفې ورکوي. که دوی ګام پورته نه کړل او زموږ هیواد ته یې امنیتي مسؤلیت را نه کړل، ګوري میلیونونه کسان هره ورځ له مکسیکو څخه راځي چې دا د منلو وړ نه دي.
په داسې حال کې چې راتلونکې دوشنبه د ضرب الاجل ورځ را نږدې کیږي، مکسیکوي هیئت به روانه اونۍ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون دغه هیواد له یو شمېر مقاماتو سره وګوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویلي دي چې د لیبیا په پایتخت کې د زیناتان د زندان څخه خوشې شوي شپږ نوي تنه ناقلین او مهاجرین اوس په محفوظ ځای کې دي او تر هغې پورې به هلته پاته وي تر څو چې هغوی ته د لیبیا څخه د وتلو شرایط برابر سي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې دا راپور لیږلې دي.
دغه د مهاجرو او د ناقلینو شپږ نوي کسیزه ډله د دوشنبه په ورځ خوشې شوي او په اصل کې هغوی د سومالیا، اریټیریا او د ایتوپیا دي. په هغو کې دوه تنه داسې ماشومان هم شته دی چې نوي پیدا شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې د دغو مهاجرو او ناقلینو د بدوباش لپاره ښه شرایط مسایل شوي او ډیر ښه مراقبت یې کیږي. د ملګرو ملتونو دپاره د مهاجرو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې د دوی ادارې د هغوی د خوراکي موادو، سرپناه او صحي خدماتو غم خوړلی دی. هغه وایي
کنډیشن ان زینتان آر ډایر، لیوینګ ایریاز ور سیورلی اوور کراوډډ اند لیک پراپر وینټیلیشن.
زینتان کې شرایط ډیر خراب وو. د اوسېدلو په ځای کې د حد نه زیات خلک پراته وو او همې د هوا د پاکۍ لپاره مناسب وسایل نه درلودل. د زندان په ډېرو برخو کې تشنابونه دومره خراب وو چې عاجل ترمیم ته ضرورت درلود او هم هلته د څو ورځو دپاره د باطلو شیانو د جمع کولو له کبله د خلکو صحتونه د خطر سره مخامخ شوي وو. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې تقریبا 3000 سیاسي پناه غوښتونکي د حکومت د توقیف په مرکزونو کې دي. د هغوی نه ځینې هغه کسان دي چې د بیړۍ د نجات نه وروسته توقیف شوي دي. ښاغلی بلوچ وایي چې د دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجر خوشي شي، مگر هغه وایي چې دا ډیره سخته ده چې مسؤول کسان په دې قانع شي چې دغه مهاجر خوش کړي. نو بیا هغوی د هغې په عوض کې د هغوی سره ډیره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نتا ښاغلی بلوچ وایي چې ډېر سیاسي پناه غوښتونکي بیرته خپل ملک ته نشي تللی، نو د هغوی دپاره باید په نورو ملکونو کې د اوسېدلو شرایط برابر شي. دغه نتاق وایي چې د مهاجرو اداره په دې لټه کې ده چې داسې ملکونه پیدا کړي چې دغه مهاجر او ناقلین ومني، مګر دا مشکله ده چې سړی نورو ملکونو ته د هغوی د انتقال په باب ټاکلې نېټه معلومه کړي. هغه وایي چې په تیرو وختونو کې خوشي شوي مهاجر او ناقلین اکثرا نایجیر، ایټالیې او یا رومانیې ته تللي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
فریډم هاوس یعنی د ازادي کور دغه خپلواک تارونکي سازمان وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې چې له ډېر مودې راهیسې ګمان کېدی مطبوعات پکې آزاد دی، دغه ازادي مخ په کمېدو ده. فریډم هاوس په 2019 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ رپورټ خپور کړی. د دغه سازمان د رپورټ له مخې له مرکزي اروپا څخه نیولې تر امریکا پورې د رسنیو د ځپلو نوي ډولونه رامنځته سوي. د فریډم هاوس د رپورټ له مخې په خبریالانو او خبري شبکو باندې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت لخوا دغه ډول تازه بریدونه د اندېښنې وړ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
خپلواکه څارونکي سازمان فریډم هاوس د 2019 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي راپور خپور کړی دی. مقتدرې څېرې چې د خپلواکه ژورنالیزم د کمزوري کېدو لپاره کار کوي د خپل قدرت پیاوړي کېدو ته دوام ورکوي، خو د دغه راپور په اساس په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي کمزورې ده د رسنیو په ازادي کې نوي تاکتیکونه هم رامنځته شوي دي. فریډم هاوس وایي په افریقا کې د رسنیو د کنټرولولو په ګډون د چین د اثر رسوخ جهانی کېدل د رسنیو ازادي ته خطر پېښ کړی.
هغه د هیوادونو ته خپل پیغام صادرولو لپاره د هغو رسنیو سره ملګرتیا کوي چې د دوی پیغامونه خپروي، پر خبریالانو باندې فشار اچوي او پر ډیپلوماتانو او رسنیو پر مالکانو فشار اچوي چې د چین په ګټه خبرونه سانسور کړي.
د دغه راپور په اساس په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته او په پاکستان کې بیا د مطبوعاتو ازادي محدوده کودل شوې ده. د تیرې میاشتې په پیل کې د بی پولي خبریالانو سازمان د 2019 کال راپور کې ویلي وو چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم لړ کې د ناامنۍ له امله درېمې درجې ته ښکته شوی او په 121مې درجې کې دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د پاکستان امنیتي ادارې خبریالانو ته ویلي چې په مجموع کې په هغو موضوعګانو خبرې ونه کړي چې دوی یې نه خوښوي. په دغو موضوعګانو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تشدد تورونه هم شامل دي. د راپور په اساس خبریالانو ته ویل شوي دي چې د سیاسي چارو په اړه څه ډول باید راپور ورکړي. د دې راپور مخکښه لیکواله سارا ریپوچی وایي امریکا چې د فریډم هاوس لخوا په نړۍ کې د دیموکراسي علمبردار نومول شوی و، ځینې رسنۍ پکې د بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
ځینې سترې خبري شبکې چې ډېرې پیاوړې دي دا ډول بریدونو ته ځواب ورکوي او د هغو مشرانو معلومات خپروي چې ګواښونه کوي، خو اندېښنه دا ده چې ښایي دا مقررات بدل شي او دا به ګرانه وي چې بېرته هلته لاړو چې مخکې.
میرمن ریپوچی وایي د سودان او وینزویلا په څیر په ستونزمنو هیوادونو کې بیا ټولنیزې رسنۍ خلکو ته د خبرونو په رسولو کې ډېر ستر رول لوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د پوځیانو په ډزو کې د وژل سوو شمېر مخ پر زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پر پوځي مشرانو غږ کړی دی چې قدرت یو ملکي انتقالي حکومت ته ورحواله کړي. په واشنگټن کې د خبریالې زلتیکا هوک د رپورټ خلاصه سید لیمانشا تاسو ته اوروي.
د دوشنبه په ورځ په خرطوم کې د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې پر مظاهره چانو باندې د عسکرو په ډزو کې زیاتو کسانو د وژل کېدو په تعقیب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د سوډان د پوځي شورا پر مشرانو غږ وکړ چې قدرت یوې ملکي ادارې ته ورحواله کړي. پوځي شورا چې سکالې د پخواني جمهور رئیس عمر حسن البشیر د حکومت د راچپه کولو وروسته قدرت ونیو ډډه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري ادارې او ایچ سی ایچ آر پوځي شورا نه د غوښتنه هم وکړه چې د وژنو په اړه آزاد تحقیقات وکړي. د دې شورا یوې ویاندې میرمن روینا شمدسانی امریکا غږ ته ویل:
وی انډرستاند فرام ریلایبل سورسز دټ بټوین 30 اند 35 پیپل مې هاف بن کیلډ اند هندرډز اذرز انجرډ.
موږ ته له باوري سرچینو نه دا خبره څرګنده شوې چې د عسکرو په ډزو کې د 150 او 150 ترمنځ مظاهره کوونکي اوجه شوي او په سلګونو کسان زخمیان شوي دي. موږ ته په دې اړه هم ریپورټونه را رسیدلي دي چې د سودان د وسلوالو ځواکونو افراد هغو کلینیکونو ته په زور او جبر ورننوتل چې د زخمیانو علاج پکې کېده. دا عملی په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د سودان د پوځي شورا رئیس ډګر جنرال عبدالفتاح البرهان د احتجاج کوونکو د وژلو وروسته د هغو موافقو د فسخه کولو اعلان وکړ چې د سودان د ازادۍ او بدلون د اعلان د قواو په نومې د ولسي غورځنګ له مشرانو سره مخکې کړې وې. پوځي شورا ژمنه کړې وه چې په نهو میاشتو کې به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو د څارنې لاندې عمومي انتخابات رابلي او د موافقې د عملي کولو لپاره به یوه با اختیاره انتقالي اداره تشکیلوي چې د پخواني رژیم د مشرانو لخوا په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت خوړلو په اړه تحقیقات وکړي او مجرمان مجازات کړي. پوځیانو د احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم منلې وه چې بې کوره شوو خلکو ته به اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته راستانه شي. خو د ازادۍ او بدلون د اعلان د تحریک د غورځنګ مشر خالد عمر یوسف وایي چې عبدالفتاح البرهان د معذور شوی جمهور رئیس عمر البشیر سره هیڅ فرق نه لري.
البرهان لم يتعلم من دروس التاريخ.
البرهان has not learned the lessons of history, it seems. He's reproducing a complete
البرهان له تاریخ نه هیڅ نه دی زده کړی. د کوشش کوي چې د خپل فکر او سوچ پر اساس زوړ تاریخ په بشپړه توګه له سره عیار کړي. موږ اوس په دې باور یو چې زموږ د سرنوشت قضیه په خپله د سودان د ولس په لاسونه کې ده. عمر یوسف وایت په دې پر احتجاج کوونکو باندې د پوځیانو حمله خلک متحد کړل او د پوځي مشرانو د لری کولو پورې خپل پاڅون جاری وساتي. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ نوښته ریپورت ورکړ د وژل شوو کسانو شمیر اوس له 60 نه اوخته دی او د نیل د سینه د هغو کسانو د مړو د راوستلو سره شمیر نور هم زیاتیږي چې ګمان کیږي پوځیانو له وژلو نو وروسته په سین کې غورځولي وو. مخالفانو د پوځي شورا دا ناڅاپي اعلان رد کړ چې بیل قید او شرطه له مخالفانو سره خبرو ته د کیناستو لپاره آمادګي لري. د سودان د ډاکټرانو اتحادیه چې د مخالفانو ملاتړ کوي وای ډېر امکان لري چې له سل نه زیات احتجاج کوونکي د عسکرو او د بدنامو جنګجوید ملیشو د ټوپکو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي. خو پوځیانو په خپله نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي. سعودي عربستان چې د پوځي شورا له مشرانو سره دوستانه اړیکې لري وایي د هغه هیواد حالات له نږدې نه څاري او غواړي چې دواړه خواوې تفاهم ته سره ورسیږي. د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر دولتي تلویزیون باندې راښکاره شو، خپل مخکینی دریځ بدل کړ او اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره بېل قید او شرطه مذاکرات ته چمتو دی. هغه دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په نړیواله کچه د پوځیانو د عمل غندنه شوې. د سودان د پوځي شورا مخالفان وای چې پوځیان خپل اعتبار له لاسه ورکړي او دوی ور باندې باور نشي کولای. د ازادۍ او بدون د ځواکونو تحریک یو بل مشر عباس مدني د رویټرز اژانس ته ویل چې د پوځي شورا رئیس ورته بلنه ورکړي وای چې اوس راوګوري او د دغه تحریک یو مهم غړی ونیو. د سودان د خلکو د ازادۍ د غورځنګ مشر یاسر ارمان هغه وخونی ورشو چې د پوځي شورا مشر سره د ملاقات لپاره روانو. ډاکټرانو د رویټرز اژانس ته وویل چې څولیخ مړي د نیل سینا راوستو وروسته د پوځ طرفدارو ملیشو په ټاکونو کې واچول او یو نامعلوم ځای ته انتقال کړل. په خرطوم کې پرون ټوله ورځ فضا متشنجه وه، خلک ډېر غمجن او ستومانه معلومېدل. احتجاج کوونکو په څو ځایونو کې د ښار لارې تړلې وې، خو د ښار په څو قلابندو ناحیو کې د ټوپکو د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. خلکو د اختر لمونځ په چوپه خوله په جوماتونو کې ادا کړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې پر ملکیانو باندې د پوځیانو ډزې د هغه په وینا د کرکې وړ عمل و. د سودان د مسلکي افرادو اتحادیې د دغې خونړۍ حملې په باب د آزادو تحقیقاتو لپاره د یوې نړیوالې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې. دوی دغه حمله قتل عام بللې. د ګلف ایئر او د مصر د ایجپت ایئر په شمول د خلیج څو عربي هیوادونو د دغې پیښې نه وروسته د بې امنیتۍ له ویرې د خرطوم نړیوال هوایي میدان ته پروازونه فسخ کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.